دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن دوشنبه ده د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه غواړي زه سر سلیمان شاه خبرونه لولم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بی ایس تلویزیونی شبکې سره د ځانګړې مرکې په ترڅ کې اعتراف کړی چې لاسلیک شوې توافقنامې له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ پر دوو سري عنصرو موافقه شوې چې باید عملي شي خو پامپیو وویل چې د دوو عنصرو پټ ساتل په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ژوند د خوندیتوب په خاطر مهم دی او کانګرس ته به وړاندې کړي چې ټول غړي د مطالعه کولو فرصت ولري په داسې حال کې چې جمهور اسټم له طالبانو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د ملاقات کولو خبره کړې پامپیو ویل دی نه پوهیږي چې دا ملاقات به کله وشي له امریکایي ډیپلوماتانو سره طالبانو سره د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانیزی ویلي چې له امریکا سره په دوحه کې د 1499 لمریز کال د کپ په لسمه د لاسلیک شوې توافقنامې پر اساس به ژر د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام د ټاکلو په شمول په مهمو ملي موضوعګانو باندې د خبرو اترو لپاره د افغانستان باندې یو کانفرنس جوړ شي عباس تانیزی د یک شنبه په ورځ په دوحه کې زموږ له همکار سره په ځانګړې مرکې کې وویل
پلسم د مارچ باندې په توافقنامه کې ذکر شوی نشه لږه بین الافغاني کانفرنس ولرو چې په کې د افغانستان د ملت نمائندگان راټولېږي کوم چې کینه د جام لا تر اوسه نه د تین سو ځکه چې موږ امریکانو د خو په دې باندې اتفاق نه دغه سره موږ چې دا خبر کوی بین الافغاني مذاکرات هغه معنی دا چې په دې کې په هر موضوع باندې بحث کیږي هر شی باندې هر نو حکومت باندې چې افغانان موافقه وکړه دا اکثره افغانان په دې باندې موافق او په خوشاله موږ به ان شاء الله غته احترام لرو
ستانیزی دا تور پکلا کرات کل کی گوا کې پاکستان له طالبانو سره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو سره په نونس کلن جنگ کې ولاړو ښاغلی ستانیزی ویل
پاکستان عملا له ناټو سره په دې اعتراف کې شامل دی د امریکا ټول اکمالات چې کېږي د پاکستان لاره کې یغه به څنګه کېدلی چې زموږ سپورټر وي
د ستانیزی د مخکنی ادعا برخلاف چې حکومت به لس ورځې وروسته د طالبانو 15 قیدیان آزادوي جمهور رئیس اشرف غنی او د ملي امنیت شورا مشاور حمدالله محب دواړو ویلي دي چې له امریکا سره په دې اړه هیڅ قسم تفاهم نه دی کړی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه په ورځ په دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک کولو هرکلی کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یک شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې ایران د هر هغه بدلون هرکلی کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو سبب شي خو په عین وخت کې د روټرز اژانس د رپورټ سره سم د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د موافقې د لاسلیک کولو لپاره هیڅ قسم حقوقي او قانوني جواز نه لري د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې موافقه یوازې د افغانانو تر منځ د مذاکراتو له لارې ممکن نه ده او باید چې د ګاونډیو هیوادونو ګټې هم په نظر کې ونیول شي د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر وینما مشر غوښتنه کړې چې د افغانستان په جنگ کې ښکېلې خواوې باید په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو په خاطر رښتینی ګامونه پورته کړي د یونما رئیس تدامچی اماماتو د یک شنبه په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویل هیله لري چې د سولې موافقه به د بین الافغاني مذاکرات لپاره لاره خلاصه کړي تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د ترکیې او سوریې ترمنځ مستقیم پوځي ټکر او پراخه جنگ امکانات ورځ پر زیاتېږي او په ادلب کې په لسګونو زره خلک د سوریې د رژیم د حملو په وجه بې کوره شوي دي او د ترکیې د سرحدي خوا په لوري د حرکت په حال دي اروپایي اتحاد د ترکیې یونان او بلغاری سرحدونو ته د امنیتي ساتونکو د لیږلو پریکړه کړې چې د هغو زرهاو مهاجرینو مخه ونیسي او لارې بند کړي چې ترکیې په سرحدي لاره اروپا ته راتګ هڅه کوي په داسې حال کې چې په سوریه کې جنگ شدت مندلی دی ترکیې له یونان او بلغاری سره خپل سرحدونه د سوریې د مهاجرو پر مخ پرانیستل اروپایي مامورانو ویل دی چې وضعیت ډېر بحراني دی د کورونا په ویروس د چین په شمول د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې لا 3000 نه زیات ناروغان پراته دي آسترالیا او تایلند هم د یک شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د کورونا په ویروس یو کس په دغه دواړو هیوادونو کې مړ شوی او په ایټالیا کې په تیرو 1 ساعتونو کې د کورونا د ساري ویروس د ناروغانو شمېر 2 چنده زیات شو یوازې د یک شنبه په ورځ باندې 15 ناروغان په دغه موزي ویروس باندې مړ شو دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پورتونو کې اوله مسله دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کولو نه یو ورځ وروسته د بندیانو د آزادولو په سر د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ اختلافات سرګند شول. طالبانو ویلي دي چې د دوی 15,000 بندیان باید د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې چې د مارچ په 10مه پیل کیږي آزاد کړی شي. خو د افغانستان جمهور رئیس ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو په حق له هیڅ ډول ژمنه نه ده شوې او په دې اړه به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې وشي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې تر لاسلیک یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د طالبانو د بندیانو د آزادولو په اړه هیڅ ډول ژمنه او مخکې شرط نسته، خو طالبانو ویلي چې امریکا د دې تضمین کړی چې تر بین الافغاني مذاکرات وړاندې به یې بندیان آزاد سي. د امریکا او طالبانو د هوکړې له مخې باید له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 بندیان آزاد سي او طالبان به هم 1,000 تنه بندیان آزادوي.
صلاحیت امریکا نیست. جناب محترم، وقتی که برتان میگم که یه عقی خود ارادیت افغانستان است، ما هم رای امریکا سر رهایی بندی ها موافقه نداریم. وضاحت کامل برتان باز تکرار میگم، این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفتند.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له مخې باید د رواني مارچ میاشتې پر 10مه بین الافغاني مذاکرات پیل سي. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو وړ پلاوی تیار کړي. د سولې فعالان وایي د بندیانو د آزادولو پر سر اختلاف باید بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخ نه کړي.
چا چې هلته تعهد کړی دی، معاهده کړې، امضای کړې ده، اوس به د افغانستان حکومت سره خپل مشکل حل کوي. خو موږ وایو چې دا دې بانه نیسي چې اوس دې دپاره بیا بین الافغاني مذاکرات وځنډېږي. او ښه خبره دا ده چې هغو فیصله کړې ده او دا یې انډیوالان دي، نو دوی په خپله کې سره خبره وکړي.
خو په بین الافغاني مذاکراتو کې به پر کومو مسایلو خبرې کیږي؟ شنونکي وایي د نظام جوړښت د دغو خبرو اساسي موضوع ده چې په دې اړه پایلې ته رسېدل یو ستونزمن کار دی.
چایا جمهوریت اسلامی وی که امارت اسلامی وی او کنه بل عنوان غوره کیږي، په دې باندې به بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. بیا تشکیلات به تغییر راځي، په تشکیلاتو د نظام به بحث کیږي او په دې اساسي قانون په بعضو مواداتو کې به تغییرات راځي.
په ورته وخت کې امریکا له افغان حکومت سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او همکاریو د دوام په اړه یوه ګډه اعلامیه ورکړه، خو په یو وخت کې له افغان حکومت او طالبانو سره د امریکا هوکړې په څه معنا دي؟
د سولې پروسه، د سولې د مذاکراتو پروسه به د افغان دولت تر مالکیت او رهبریت لاندې پرمخ ځي. یو تعهد دغه و، دا په ورسا کې مو ویل سول، دا په برسل کې مو ویل سول، او دا په ځانګړي ناسو کې او په د کابل پروسه کې متحده ایالاتونو او ناټو د افغانستان د دولت سره ومنل. اما که چیرې بیا د دوهې ناستو وګورو، دوی په خپل تعهداتو نه دی لیدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونامه د جګړې پر شکیلو اړخونو غږ کړی چې د جګړې د ختمولو لپاره غښتلي او رښتینی ګامونه پورته کړي. یونامه همدارنګه د ورکم د مودې پر غځولو ټینګار کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. طالبانو ویلي دي د افغانستان د پاره د نظام په جوړولو به په بین الافغاني مذاکراتو کې مصلحت وشي. په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس ستانگزي امریکا غږ ته په ځانګړې مرکه کې د افغانستان په انتخاباتو، د پاکستان په همکارۍ، د ناټو او امریکا سره د احتمالي جګړې په دوام او په افغانستان کې د جمهوري ریاست په وروستیو انتخاباتو د طالبانو رسمي دریز څرګند کړی دی. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار ایوب خاورین د ښاغلي ستانگزي سره مرکه کړې ده. ښاغلي ستانگزي د نظام د جوړېدو په هکړه داسې ویلي دي.
په 10 د مارچ باندې چې په توافقنامه کې ذکر شوی، انشاءالله موږ بین الافغاني کنفرانس ولرو چې په کې به د افغانستان د ملت نمایندگان راټولیږي او دا به سره کښېني. البته په کوم ځای کې کښېني دا جام لا تر اوسه نه ده تعین سوی، ځکه چې موږ امریکانو د خوا په دې باندې اتفاق نه کوي، دغو سره یو ملک به تعینېږي، هلته به سره کښېنو.
نوی رئیس جمهور په یو څو ورځو کې به د تالیف مراسم ترسره شي، په 9 باندې په 10 باندې خبرې کېږي، نو هغه حکومت به په بین الافغاني مذاکراتو کې څه ونډه لري؟
او تاسو بهتره معلومات چې په افغانستان کې انتخابات نه دي سوي. هغه کوم انتخابات چې دوی ښودل هغه انتخابات نه و، هغه په هېڅ بین المللي معیار نه درلوده. او تاسو وینئ چې تنها څو زره بایومټریک ماشينونه ورکس کی څه سودې غي نتیجې څه چا ورکړي ورڅرنګ څه د خلکو ورته احترام و نس
قد دا چې دغه حکومت د قوی کیدو مخې د طالبانو جنگ دب کړی و او هر ځلی په افغانستان کې د لسره پیلې دل او د یو دیموکراتیک لاري د نظام د پایښت مخه د جنگ لاري نیول سوي ده او دا په بهرنیانو باندې تپل کیږي چې پاکستان ته اشاره کیږي د افغانستان حکومت او د نورو چارواکو لوري چې دغه یو دسیسه ده چې د افغانستان نظام ټینګښت نه پریږدي
دا و کابل اداره خو همیشه باید د ډنډوري وي هغه خو نسی ویلې چې د ما په مقابل کې د ملت راجک سوی مونږ نه غواړي نو مونږ غواړي د امریکا غواړي نه د امریکا غلامانو مزدوران غواړي هغه مجبور دي چې پاکستان ته ګوتونسي او بل ملک ته ګوتونسي چې داخلك د موږ په داخلي چارو کې مداخله کوي نو پاکستان په داخلي چارو کې مداخله تاسو وینئ چې پاکستان عملاً له ناتو سره په دې اعتراف کې شامل دی د امریکا ټول یو مالا چې کېږي پاکستان لاره کې یغه به څنګه کېدل چې زموږ سپورټر وي او به زه فکر کوم چې د اته څلور وخت نو څلور ملکونو فوجونه د یو پاکستان څنګه دومره سپر پاور د ټول دغه کې وي
په انتخاباتو باور لري
زه دا درته وایم چې بین افغاني مذاکرات کې موږ شته خبر کوی بین افغاني مذاکرات هغه معنی ده چې په دې کې په هر موضوع باندې بحث کیږي هر شی باندې هر نو حکومت باندې چې افغانان موافقه وکړه او اکثریت افغانان په دې باندې موافق او په خوشاله موږ به ان شاء الله غته احترام لرو
یعنی که اکثریت افغانانو دیموکراسي او د انتخاباتو عمل د افغانستان د حکومت د ټاکنې لپاره و مانو طالبان به هم انتخابات کوي
دا څو د څو اصل دي یو خدای دې چې افغانستان ملت اکثریت نفوس د افغانستان ته بهتر مونږ چې مسلمانان دي ټول افغانان پر اکثریت سره اسلامي نظام وړي په ونسه به دې شک نشته موږ په دې باندې قانوني چې اسلامي نظام باید راسي
چې یو اسلامي نظام دا د قطر کې امارات ده د سعودي کې شاهي نظام ده په ایران کې د اخوندانو حکومت ده تاسو څه ډول اسلامي نظام په افغانستان
کې دا اسلامي نظامونه چې همیشه بحث په باندې کیږي د اکثرا د ژورنالستان خبرنګاران یا ملکونو هم دغه ناری وي چې اسلامي نظام به کوم رقم لا به د ایران یا به د بلی اسلامي نظام یو اسلام ده دا نه ده چې د ایران اسلام ده د سعودي اسلام ده د اسلام قوانين یو قوانين دي
دا انتخابات مثلا په ایران کې
انتخابات دي دا سیاستوالان دي چې د دې نو دغه ته فرق ورکړي څوک یو قسم کې څوک بل قسم کې موږ به ان شاء الله د سي حکومت باندې موافق چې هغه اسلامي شرعي نظام په غوږ کې زمونږ د افغاني انانات او کلتور سره برابر دي غو مطابق دي شاید موږ به د چا کاپی نه کوی چې د کومل کاپی ده د کومل کاپی
اوس هغه چې مثلا په ترکیه کې انتخابات کیږي په پاکستان کې انتخابات کیږي په ایران کې انتخابات کیږي په دې پرته د دینو عربي شاهي کورنۍ نه نور پاکستان
اسلامي ځوان د حق باید د افغانستان خلکو ته ورکو چې د میس پر باندې دوی څه فیصله کوي څه شي کوي څه رقم نظام غواړي څه شي غواړي کېدل شي چې افغانان د میس پر باندې د توافق کې چې موږ امارات غواړو موږ ورته احترام لرو کېدل شي یو بل سیستم ځان ته برابر کړي
که چیرته بهرنی قواوی له افغانستان ونه وځي دغه موافقتنامه او تړون ختم دی
ما د موافقتنامه مطابق خارجي قواوی باید افغانستان ووزي او کو نه ووزي نو به د جنگ دوام کوي بیا به مونږ باسو په زور باندې
دغه قطر کې په تر ټولو لوی اډه ده په سعودي کې ستا بل تر جنگي په نورو ګنشمن اسلامي وادونو کې ستا په کومه یاد کې نه
زه نه غواړم چې خارجي قواوی په نور ملکو کې دغه بحث وکم ځکه هغه دغه داخلي موضوع ده او د زما وظیفه هم نه چې خبرې خو مونږه تر کوم چې زمون مسولیت دی مونږ په افغانستان کې خارجي قوتونه نه پېږی خارجي قوتونه بل افغانستان او ځکه افغانستان نه وځي ما درته وځ دا د مونږ مجبور کړی د مذاکرات مې سره غلي خو کدی ونه وځي بیا به مونږ بیا به دوی په زور افغانستان وځو دا به مجبور پر سره افغانستان
ته کړی بیا ساسي په چې کله د بل افغاني خبري کامیاب شي طالبان هم د افغانستان نظام او د حکومت برخه شي که ساسي نه هغه وخت غوښتنه وسی د اډو
تاسو امریکا ځواکونه تورک دا به موږ ملت ته دغه وخت د حکومت او دغه وخت د ملت فیصله ده چې دوی غوړي کنه غوړي او هغه به دغه شرایط دغه حالات مطابق به فیصله په باندې کی اوس خل خبر کله وخت به زوایم چې اډو ته به ضرورت کې به نوې ضرورت اول خو دا اډي خارجي اډي چې د هر بل ملک خارجي اډه په بل ملک هغه عموما په ګټه نوي په تاوان کې ځکه هغه ملکونه کې نظامی لحاظ نه سیاسي لحاظ اقتصادي لحاظ په خپل باندې خپل انفلوئنس لري دا شی موږ نه غواړو هم دغه چې موږ د شر کاله جنگي ګول امریکانو سره هم دغه چې باید له افغانستان په وځي باید پر شکل شي
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري د افغانستان امریکا او ناتو د ګډ اعلامیه په اساس کچېر طالبان د سولې په تړون سم عمل وکي نو تر راتلونکو سوار لسمیاشت پورې به ټول بارني اسکر د افغانستان نه ووزی ممتاز بهیر د
د کابل نه رپورت را کړی دی.
د شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیکولو سره هممهاله افغان حکومت، امریکا او ناتو یو ګډه اعلامیه نشر کړه چې پر اساس یې امریکا به پراتلونکو څلور نیمو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې له ګډې ارزونې سره سم او د افغانستان امریکا ترمنځ د ګډ تصمیم له مخې به امریکا متحدین یې او ائتلافي ځواکونه به د ګډې اعلامیې له نشرېدو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق له لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه د خپلو پاتې ځواکونو ویستل بشپړ کړي او د طالبانو له لوري متحده ایالاتو سره د شوي توافق عملي کېدو ته په کتو به امریکا له پوځي هډو څخه خپل پاتې ټول پوځیان وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله نه ده او اوس افغان ځواکونه د دې ظرفیت لري چې په خپلواکه توګه د خپل هیواد ساتنه وکړي. دا دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان امریکا غکته وویل همدا اوس په افغانستان کې د تروریستي ډلو په خلاف له 90% څخه زیات نظامی عملیات د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کیږي. دا ولتیا او ظرفیت اوس د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې شته. هیڅ اندېښنه په دې برخه کې نشته او د افغانستان خلک دې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دوی پر ظرفیت باندې اعتماد او باور ولري. ناتو او امریکا ټینګار کړی چې له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وتل د سولې توافق پورې او د افغانستان شرایطو پورې تړاو لري. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان د سولې د تړون پر شرایطو عمل ونه کړي نو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه به وغځول شي. خو دا د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د تړون شرایطو پورې تړلې ده. که چیرې دا شرطونه پوره نشي نو ښکاره ده چې دا نیټه به هم بدلیږي. د ګډې اعلامیې له مخې امریکا به پراتلونکو 14 میاشتو کې د افغان حکومت په همغږۍ سره په افغانستان کې د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو او کسانو پر ضد چې پر امریکا او متحدینو یې برید وکړي خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاو ته په کتو په اوس وخت کې په افغانستان کې په زیات شمیر د بهرنیو ځواکونو حضور ته جدي اړتیا نه لیدل کیږي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو مثبت ګام وباله او ویل
زه فکر کوم چې دغه او نور واسه دی جګړې نو ساتل ستل جګړې کې نتیجه ورنکه چې دی طالبانو اوس په دې باندې مسلم دی چې دی نسکول دی دولت شخص ورکه او لای د دولت ونی چې دی باندې دوی هم پوی دی غیر لیدنه چې دواړه طرفه په افغانان دي دواړه طرفه مسلمانان دي سره کینی لاره وسنجي چې په دې مملکت کې او ارامي راسي سره راسي نور کوم بچای نه
که څه هم په ګډې اعلامیه کې امریکا ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز او د هغوی د پیاوړتیا او ورته د سلام مشورو ورکولو لپاره به په کلنی ډول د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. خو ښاغلی امرخیل وویل چې پر دې سربېره به هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به له افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې کموالی راشي. اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 12,000 بهرني عسکر حضور لري چې لویه برخه یې امریکایي سرتیري جوړوي او تر ډیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنې، تجهیز او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو بوخت دي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي که طالبان د زندانیانو په خوشی کولو ټینګار کوي نو د افغانستان د حکومت سره تر مذاکراتو مخکې داسې شرطونه د منلو وړ نه دي. حمدالله محب د امریکا غږ سره په مرکه کې دا هم ویلي دي چې د زندانیانو د خوشی کولو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. دا مرکه د امریکا غږ خبریال رحیم ګل ساروان کړې ده.
پرون د امریکا او د طالبان ترمنځ په دوحه کې هوکړلیک لاسلیک شو. په دغه هوکړلیک کې کوم داسې ټکي دي چې تاسې اندېښمن یاست او انتقاد پر لرئ؟
اول خو تر ټولو مهمه دا ده چې دا د امید یو وخت دی. موږ د دې لپاره امیدواري لرو چې دغه هوکړلیک د دې هغه انجام د افغانستان لپاره د یو دایمي او تلپاتې سولې وي. حتماً چون دا هوکړلیک موږ او د طالبانو ترمنځ نه و، موږ دپاره بعضې اندېښنې شته. خو هغه شیان دي چې به موږ فکر کوو چې د دولت او د طالبانو ترمنځ د مذاکرې په وخت کې کولی شو چې حل یې کړو.
امارت ټکی په دې اعلامیه کې راغلی تر څنګ دا هم ویل شوي دي چې دوی به ویزې، پاسپورټونه، هغه کسان ته نور کی چې امریکا غواخي دا د اندېخني ټکی دي تاسو
خبره دا و چې مونږ خو یو ملایزه هم دا و چې باید د نوم نه یاد شې خو دوی حقوقي بیس دې د پاره درلودلو چې چون طالبانو اصرار کولو د نوم یاد شو مګر ماغه مهمه خبره ده چې امریکایانو په قوس کې د پاره لیکلی و چې مونږ نه پیژنو هر ځای کې چې د نوم یاد شوی دی په هغه ځای کې تاسو بور سره وینئ چې لاندې تر لاندې ذکر شوی چې دا د چون د دوی اصرار دی په یو نوم باندې یادیږي ولې دا نوم مشروعیت نه لري د نظام مشروعیت نه لري
او د پاسپورټونو موضوع د ویزو ورکولو موضوع
اخو بیغم د یو مشروع حکومت نه بغیر بل څوک دا کار کولای نشي کڅو کې ایشو هم کې ویم کوم ځای کې د قابل د قبول نه یو سره مونږه امیدواري د دې لرو چې طالبان هم سولې ته په واقعي توګه هڅه وکړي او د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تن کېږدي او دا کار کیدونکی دی یعنی سول افغانستان ته راتلون کده بهتره به دا وي چې طالبان هم دا ومني او فکر کوم چې ان شاء الله ما خواته روان یم
لاس ورځی بین الغنی مذاکرات ته پدې کې وخت ورکړ سوی پلس ورځی کې بین الغنی مذاکرات فکر کوي شروع کیدون کیدی
مذاکرات خو ډېری مرحلې لري دا اول ورځ نه ډېر مستقیم هغه عمق ته موضوع ته نه نوځي تر څو پورې چې مونږ د دې مذاکرې اجنډا سیټ کوو نور موضوعات ورته کوو مونږه ماده ګینی ولې شو یعنی مونږ ډېر په کم ورځو کې حتی د ورکم د پاره دوی مونږ ډېر په کم ورځو کې ماده ګیونی ولا چې کله معلومه شو چې دا کار کیدون کېده په 15 ورځو کې مونږ وته ونیدل چې ټول قلور دوغانو سره د ټول پولیس د امنیه قومندانانو سره د امنیت رئیسانو سره د والیانو سره د ټول سره مهمهنګي وکړه ک سولې راتلونکي او د سولې د پاره د امادګی نیول لاس ورځو کې هم مونږ نیول شو
ان لسم د مارچ ته تاسو خبر پلاوي ټاکای سي
ولې نه
په دغه هوکړلي کې یو بل ټکی اضافه شوی چې 15000 زندانیان به افغان حکومت د طالبانو خوشي کې او طالبان به زر زندانیان د سره موافق است
دلته باید یو وضاحت ورکو الته داسې ذکر شوی دی چې دا د طالبانو غوښتنه ده او امریکا به د دې لپاره چې د دوی د وختنې ته هرکلی وي یو مذاکره د افغانستان د دولت سره فراهم کوي یعنی دغه خبره په دې کې کوم هوکړه ورسره نه ده شوی چې دا کار به اتمی کیږي چون دا صلاحیت د افغانستان د دولت دی او د افغانستان دولت د دې لپاره چې دغه هوکړه ته مونګه ایوازي دا موضوع نه یو پلاوی هم ټاکل دی چې په دې او په نور موضوعاتو باندې خبري وکړي خو کچیر ته طالبان په دې اصرار کوي چې هغه یو دا کار وشي او نو غواړي نو فکر کوم چې د دې دغه نیت د سولې لپاره کې دی شي دومره واضح نه چې مونږ فکر کوو کچیر ته واقعي سولې غواړي دا رقم په شرطونه امکان پذیر نه دی
یو اندېښنه وجود لري چې افغان سیاسيون ډېر مخالفتونه سره لري فکر کوي چې د سولې دغه بهیر به دغه سیاسي مخالفتونه متضرر کړي او کنه
د سولې په سولې کې ټول سیاسيون سره متحد دي دا د ټول افغانانو غوښتنه نه تر هغه ځایه پورې چې ما د سیاسيونو سره خبرې کړې دي که نور ځایونو کې اختلافات لرو ولې ټول دا خبره کړی ده چې په سولې کې موږ سره متفق او متحد یو او وړو چې افغانستان ته یو تلپاتې سولې راشي
او روسي پښتنه خلیزات سره مساړي کې څه ډول دي
ډیر خید د سولې پروسه خامخا ډیره مغلقه ده په دې کې جګیو ټیټ راځي او زمونږ د خوانه هم موږ د افغانستان د ولس د منافعونو دفاع کوو او دا غیر د پاره ک د هر رقم متنګ موقف نیولو ضرورتي په هر وخت دولت مجبور دی چې دا کار وکړي د هر سره په خپل مو د خلکو ګټې زمونږ د لپاره تر ټولو مهم مطرح دي ولې مونږ د امریکا سره ډېر خرابیت لرو مونږ یو متحد دی شریک مو دی په دې برخه کې او په ګډه مور سره ډېر کار کړی دی او د دې نو وروسته هم د توقع لرو چې ور سره کار وکړو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري د سوریې حکومت ادعا کوي چې په ادلب کې نور سیمې نیولې دي خبریال ایڈوارد یجانن د قاهره نه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیه او روسیې ترمنځ تاوتریخواله جوړشېدو ته دوام ورکوي، انقره وای په تیرو څلورو ساعتونو کې د ترکیې بل عسکر وژل شو. په دې سره په تیرو څو ورځو کې د وژل شوو عسکرو شمېر څلور دېرشو ته ورسېد. ترکیه هم ادعا کوي چې د سوریې د حکومتي قواو ګڼ شمېر غړي وژلي دي او په غچ اخیستلو کې د سوریې د حکومت نظامي موټرې او د کیمیاوي وسلو فابریکه تباه کړې ده. ځینې راپورټونه وایي د ترکیې د ډرون په حملو کې د حزب الله د ملیشو تقریبا لس تنه غړي وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د شنبې په ورځ پلویانو ته په وینا کې له روسیې نه وغوښتل چې له سوریې نه ووځي او اجازه ورکړي چې د جمهور رئیس بشار الاسد سره موافقه وکړي. دوی ویل د سوریې د خلکو او نه د اسد په غوښتنه ترکیه سوریې ته ننوتې ده. اردوان زیاته کړه چې ترکیه د خپلو څلور دیرشو وژل شوو عسکرو غچ د سوریې له قواو نه واخیست.
2100 üzerinde rejim unsuru artık
رجب طیب اردوان ادعا لري چې ترکیه عسکرو د سوریایي قواو څخه باندې 2000 پرسونل وژل دي، د 2300 نظامی موټرې تباه کړې دي او د حلب ختیځ په لوتۍ د کیمیاوي وسلو په فابریکه باندې بمباري کړې ده. د سوریې دولتي تلویزیون د کیمیاوي وسلو د فابریکې لګیدل رد کړل او ورباندې ملنډې وهلې. که دغه راپورټ رښتیا وي نو د دارنګ حملې دود به په حلب کې 2 میلیونه خلک وژلي وي. اردوان چې د وزل شو عسکرو په جنازه کې برخه اخیستې وه ویرجینو کسانو ته وویل ترکیه په سوریه، لیبیا او نورو هیوادونو کې جنګ کوي، ځکه په تیر وخت کې دا کار کړی دی او په راتلونکي وخت کې به نور عسکر ووژل شي. په زرګونو مهاجر د شنبې په ورځ د یونان سره د ترکیې په سرحد کې راټول شوي وو. له هغه وخت کې بهونکي ګاز نه باید وتختی چې یونانی قواو استعمال کړي چې د یونان خاورې ته د دوی د ورننوتلو مخه ونیسي. اردوان د شنبې په ورځ ویلې 3000 مهاجر د یونان خاورې ته ننوتې دي او کیدای شي چې دغه شمېر له 15 نه تر 1500 تنو پورې ورسیږي. دوی ویلې د دې لپاره چې د مهاجرو د بهیر مخه نیول شوې وي، آلمان باید ترکیې ته پیسې واستوي چې د مهاجرو د ستونزې غم پرې وخوري. چې له دمشق نه تر حلب پورې رسیږي د یاغیانو په کنټرول کې ده. دمشق په دې وروستیو وختو کې د لویې لارې د وروستۍ برخې بیرته نیول په جامجو سره ولمانځل. داسې ښکاري چې د ترکیه او د روسیې د نظامي مشاورانو ترمنځ خبرې ناکامه شوي چې د اوربند په باره کې موافقې ته ورسیږي. که د بهرنیو چارو وزیر مولود چاولوس اوغلو د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل جمهور رئیس اردوان به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د مارچ د میاشتې په 15 نیټه ملاقات وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کونړ او ننګرهار کې د داعش او طالبانو دوه ډلې حکومت ته تسلیم شوې دي. دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته لومړی وسلوال دي چې حکومت ته تسلیمیږي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
د کونړ چارواکو نن یکشنبه غ 24 وسلوال رسنیو ته وښودل چې ویلي د داعش ډلې غړي دي او د څوکۍ په دی وګل درکې د حکومت په ضد جګړه کوله. دغه سیمه د داعش ډلې لوی مرکز ګڼل کېږي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي په تسلیم شوو کې یوې د داعش ډلې قومندان، درې سرګروپان او پاتې نور یې وسلوال غړي دي.
همدا د داعش جنګیالي تقریبا 24 کسان نن د دولت سره یو ځای شو. قومندان یې کرامت الله راکټي تخلص ده، د دې تر مشرۍ لاندې او درې سرګروپان دي او نور یې عادي جنګیالان دي. نن یې
والی وایي څو ورځې وړاندې څلوېښت داعش حکومت ته تسلیم شوي او په دې تمه ده چې د دغې ډلې نور غړي له جنګ سره مخخه وکړي.
زه باور یم چې دا لړۍ به دوام لري. د مګر امنیتي او کشمیر ارګانونه په دې برخه کې دوی ته مسیجونه رسېدلي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته لومړنی طالب او داعش جنګیالي دي چې حکومت ته تسلیمیږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.